نان که چیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا بکرم په لابسای وله یا په دالاس وله
وبنه لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازي اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په اینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونه د سوالګرو سره چال چلاند دی. نن سبا دا صحیح دی، په ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلاند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع ته موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګې ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او غته وای چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاسونه لري پر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روغ د کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامه تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت پسترګ قتل کیږي او لوغوی نه د کرکې پسترګ قتل کیږي، ورته څوک پوډری وای څوک ورته نشئی وای، د انساني کرامت سره پټاکر کېده. او په کار دا ده چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره سي په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي. دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو، پاک لامو ملسه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسي دودیز چار ل تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به ل دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم په خپل نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي، ل ډیر په خواره هيسي په ټوله نړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمالیدل. موږ په نننۍ خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجی صافی ته وښیو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړي، د ژوند د لومړنۍ وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره لیوي تجربې هم دریغ نه دی کړي. انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربه پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړی سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلق، انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته. ځینې کاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شویدن داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان کې خلک د بوټو نه استفاده کوي.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو.
او افغانستان د افغانستان سنتي طب هم متاثر ده اما با پخوانه یا باستانی طبابتون یا فرهنگون ده. تا په افغانستان کې هندی تبابت، یونانی تبابت او اسلامی تبابت اثر لري، ځکه چې افغانستان د بودایی دوره هم دست اسلامی دوره او بلخه او مخکې د یونانی دوره تیر کړی، او کله چې بابر منځ ته راغی او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ، نو په دې وخت کې افغانستان هم جز د قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډېر زیات شو. لینده که بله اوس تاسو چه بازار که بگوری اکثر مواد چه ده بیرون نراول که گی اکثرا دوایی بوتی ده هن نوارده گی، مثلا زرچوبه، زنجبیل. مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل پیکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده، بیا ورستا لک پیشرفته شو، بیا به شکل ده خلاصه تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی ده اوبه پیدا شو. و از هم هم ده شیان چی ده عصری تب سنتی تب تاییدوی امداوس په چین کې، جاپان کې، په استرالیا کې، امداوس په آلمان کې، فرانسه کې ډیر زیات په طبابت کې استفاده کیږي، خصوصا د مزمن و امراض په دداوی کې لکه فشار خون، د چربی خون، د شکر. او
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له بخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چاري روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې عمله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلم دوایی تولیدوي چې پروستات پاینده علاج دی پاره دی او بوله دی شکر دی ناروغه دی پاره.
خغلی کریمی ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبیبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لارې د کار جواز لري، خو به هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبیبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغه ځوانانو څخه دی چې د سینو هپونوم کتاب چې د فرعون د طبیب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب له موادو څخه چې کومه استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله. او د یونانی طب لرغونتیا ډېره زیاته ده، په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یواله هغه پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقل شوې دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و، یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغه سره بعضی طبابان راغلل، هغه هم دلته دود دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبیبان راغلل. همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه مغه افغانانو چې عمل ته زده کړی و، او بعضی هغه نه چې افغانستان ته مهاجر سول یا د افغانستان تولارل 300 کال مخکی دلته دود پیدا کرد. او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زمر خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای مګر په دغه برخه کې باید زکړی وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، د پښتنو راته د کابل اوسیدونکو روح الله سروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټنه جوړیږي د طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبي عوارض تر څنګ ګټې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یې ډېر باوري دی پې چې ډېره ښه ده.
د کابل اوسیدونکو پیغله ارزو بیا وای چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي. دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېزه ولري او همچنان مفیده به هم وقې سي، خو په هغه صورت کې چې افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته وټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو خټې خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختې کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پیښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټول نه غټ کیفیت یاده ده چې کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت شناختی وکي، یعنی پیژندول وکي. کچیر هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي، او کچیر د سره پیژندولی ونه کړه نو داغه گیا چې داغه څه نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کوم درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه هم درد وای.
203000 رقم گیان په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دې نه ډیر کم مقدار دی از خارج ته نور دی، نه پلسستا نه ترتیب شته نه جوړول شته. که افغانستان به من سپیزي به من سرخزي شیرین بیا او توي دازي سورنجانزي مثال ته سپانزي بربوزي بس اینجا توي څوک ته اینجا وای دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسي قوانین او فارمسي تحصیلات علی او د سالندوالی د دې ټول یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټول نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختم شله د لروس کم سایګ کامیاب هغه اسناد فارغت ورکي، او کم سای کام هغه د چې واسره نور کاروکه هغه پیدا کده راشه دوم بار بیا امتحان تک چې کار کوشي.
دای وای چې اړوند ورګنونه باید د حقوق کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یوخه او غوره طبابت د رامست کیدا په هیله نننۍ خبرونه پات رسول. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org، او کچيري پاړې لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ وخت شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 د خوې پمن.
ازادي رادیو لوونه تر و